السلام علیکم شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی لند خبرونه د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په بروکسل کې د متحده عربي اماراتو له سفیر محمد السهلاوي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. نیکلاسن پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د زمینې د برابرولو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شوی. نیکلاسن زیاته کړه چې د روپیې ټولنه او متحده عربي امارات به په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د بلجیم لپاره د متحده اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له روپیې ټولنې سره له نږدې همکاري کوي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان یې خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي. دا خبر پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی. په دې خبر کې راغلي چې پر اسنو شویو کې یو سل او شپاړس زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. بلور ته په کندهار کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1,270 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستان افغانستان ته تللي دي. طالبانو په وروستیو کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو خبر ورکړی، خو سږ کال بیا د مې په میاشت کې د کډوالو نړیوالو سازمانونو ویل چې د 2020 او 2022 کلونو پر مهال شاوخوا 3 میلیونه او شپږ لکه افغانان له افغانستانه وتلي دي. د آسیا کرکټ جام د لوبو په دوام به افغان لوبغاړي خپل لومړۍ لوبه سبا له بنګلادیش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده، خو له دې وړاندې یعنی نن یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده. د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور نننۍ لوبه مهمه او د ډیرو لیدونکو د پام وړ ده، ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان د ډیرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کېږي. هند پاکستان ته له تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مهال چې د آسیا جام دا سیالۍ په پاکستان کې پلان شوې. د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 18مه پای ته رسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالانو ته کړې. البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا مهالنۍ مشري کوي. تمه ده چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړه شي. او د جنوبي افریقا پولیس له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون وویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکادو په ښارګوټي کې دا نښته شوې ده. پولیسو تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې دې کسانو په هغو وسله والو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرو یې پیسې تښتولې. دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په موخه مرګونې پېښه ده چې رامنځته کېږي. د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړ شوی. پیام خرغلی د روان خبرونې دوی منیمای کی د ازادي رادیو بل اونې ز خبرونه تان د څنګ چې د ځوانانو لپاره د حق خبريږي، خو لا غوړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی سفر. د دې پلاوی د سفر مهم هدف د نجونو د زده کړو او کار پر وړاندې د پرتو خنډونو لرې کول دي. خو دا چې مال چې وړاندې هم ورته یو پلاوی بې نتیجې سفر درلود، کابل ته د دې پلاوی سفر به په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي.
په جرمنی کې یو شمېر افغان خو د نه خوړو احتساب کړی. دوی هدف داري چې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژندل شي. کلیوي خوا د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا پورته شوي، خو له بلې خوا خلک وایي ګټه یې ورته نه ده رسولې. په هلمند کې بابو هم د خلکو له شکایاتو خبر کو چې وایي کار روزګار نشته او ځینو یې خیرات ټولولو ته مخه کړي.
نه کارو کتار شه، نه د سړک راشه چې روزانه مسلمان پکې وکړي.
ساسي د ملتیا په هیله
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سار مو بخير. د اسلامي همکاري سازمان وایي افغانستان ته د دوی د پلاوي د سفر هدف دا ده چې طالبان وهڅوي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د نجونو او ښځو د کار مخه ونه نیسي. د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې د طالبانو له یو شمېر چارواکو دیني عالمانو سره هم کتلي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل اکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمانه به اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی یې هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوي کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربي اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وایي چې د غپلاوي په خپلو خبرو کې له فساد او نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ستایلې ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې کار ته پرېږدي سنتي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ له پیله تر اوسه له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي. پر اوسه شکال دسمبر میاشتې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
کابل ته مو د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د سفر په اړه ولیدل. د پلاوي د سفر هدف په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو او کار د ممانعت د لرې کېدو حل لپاره هڅه ده. وړاندې هم یو پلاوی په همدې موخه چې د اسلامي همکاریو سازمان سره اړوند و افغانستان ته تللی و، خو د طالبانو مشر ورسره د کتو ډډه کړې وه، خو د نورو چارواکو سره یې هم په خپلو کتنو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې وه چې تر دې شېبې د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې. خو داسې مهال چې وړاندې د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه، دا ځل به د دوی دا سفر څومره اغېزمن تمام شي؟ په همدې اړه احمد شیبر د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې هم همدا پوښتنه کړې.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین نه یو د روایتو نه دی، د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تحمیل کی، د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بل هغه دی وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د
سعیدی سر طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي، خو ویلې دي چې ثانی امر ته مځنډولې ده دا مسله، او ښکاره دا خبره هم نه ده کړې چې له دینی اصولو سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن که چیرته د دین مسلې ته راشو، د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي ګڼو هیوادونو علما کابل ته تللي دي او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوو چې د مکتبونه پرانیسي، نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمینه مساعده شي؟
خبره دلته ده، کله چې د طالب مسؤول چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې زما یې په عربستان سعودي او په نورو اسلامي هیوادو باندې څه، او هغه خبره چې گویا دی د من د ذکرو په اسلام ممانعت نه دی کړی. په هغه کې زما په پوهه باندې په ښکاره چل کوي که چېرته د امنیت مسئله یي ما په برهه ویلي دي، نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته، ما جنکو ته مکتب خلاص کړي. زه پوهېږم کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوی چې د نجونو د مکتب په برخه کې دوه مخي سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري. دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي. دوی نجونو ته د محدود د زده کړو
وبخشه که چیرته خبر هم داسې وي، نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري؟ ولې علني دا اعلان نه کوي؟ ولې بیا وایي چې د نجونو مکتبونه مو ثانی امر پورې ځنډولې دي؟
په ښکاره ویلی شم چې ثانی امر دوه کاله دوام کول په ښکاره منافقت دی. زه چلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یوه میاشت وخت راکړي که چیرته د دې لباس د دې محتوا د درسي د دې تمام شیونه ما په یو میاشت تنظیم نه کړ، بیا دې ووایي چې تاسو په اصطلاح ناروا. دا دوه کاله په دې نامه باندې نړیوال غولول دا منافقت.
صلاح الدین سیدی د دینی علومو ډاکټر و چې په بخښنه ډاکټر و چې افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه باندې چې آیا اغېزمن به تمام شي او کنه. احمد شي برسره مرکه کړې وه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو چې د جرمني په کلان ښار کې د تحسن خیمه درولې ده وایي نو د اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو انجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستو اقداماتو په اعتراض کې دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. دوی د تحسن موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندل ښایي. جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راخیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه او اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخوالی پایت ورسیږي او تر اوسه یې پایل نه درلوده. زمو کتر ټول مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتی اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغو تاسو کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسو کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
تر ای تحسن میخواهیم کې زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېری یې په تور لیست کې شامل دي.
شوړها قرار دارند.
د
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالي مرسته کوونکی دی، تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و، خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي، خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو کې د زوګونو افغانانو برخلیک معلوم نه دی. د هغه کسان دي چې 2 کاله مخکې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته ورسېدل. 1 کال وړاندې دغو افغانانو ته د جمهور رئیس بایډن ادارې د استوګنې 2 کلنه اجازه ورکړه، خو دوی لا هم د کار اجازه نه لري. جزئیات پرې راپور کړي.
د 2020 کال په اګست کې چې کله طالبانو کابل ونیو، په زرګونو کسان د امریکا او د هغې د متحدانو په مرسته د کابل له هوایي ډګره بهر ته انتقال شول. په دوی کې یوه هم فرزانه جمال زاده ده چې له خپل خاوند سره له افغانستانه ووته. د روټرز رانس ته وویل چې اوس په نیویارک کې ژوند کوي او یو خیریه بنسټ د دې د کور کرایه ورکوي او نوره مرسته هم ورسره کوي. اوس د دې مېرمنې د کار د سند وخت ختم شوی دی او د کار اجازه نه لري. د روټرز رانس په باور د فرزانی جمال زاده او د دې د میړه فرهاد په څیر په امریکا کې نور 80 کسان د خپلو سندونو هم اخیستي دي. د سش کال په جون میاشت کې د ولسمشر جو بایدن اداري د افغان پناهغښتونکو د اوسېدو اقامه د 2 کلونو په مخه تمدید کړه، خو لا هم د دوی اکثر د امریکا دایمي اقامه نه لري. یو لاخو کسانو چې له 1 کال ډیر وشو چې د امریکا دایمي سند ته انتظار دی، الیاس عثماني دی. د روټرز اژانس ته وویل چې د برازیل د لارې امریکا ته تللی خو سند یې لا هم نه دی ترلاسه کړی.
کله چې افغانستان طالبان ونیو، خپل هیواد مې پرېښود. ښه احساس کوم چې اوس په متحده ایالاتونو کې یم، خو هیله من یم چې اسناد مې ژر تر ژره ترلاسه کړم چې ذهن مې راحته شي او خوشحاله شم.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو مجلسونو یو شمېر غړي غواړي چې ژر تر ژره افغان پناه غوښتونکو ته د دایمي استوګنې لایحه تصویب شي، خو د امریکا استازو جرګه چې اکثریت پکې د جمهوري غوښتونکو دی، د دې لایحې ملاتړ نه دی کړی او دا لایحه لا هم په سنا کې ده. دا هغو زرګونو افغانانو تر څنګ چې په تېرو 2 کلونو کې متحد ایالتونو ته رسېدلي دي، په زرګونو نور د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار دي چې امریکا ته به ځي. د دوی په ډله کې یوه هم 18 کلنه مروه ده چې په پاکستان کې به برخلیک شپې ورځې تیروي. دا وایي
یوه کوټه او پخلنځی لرو. زموږ د اوسېدو ځای ډېر تنګ دی. افغانستان ته تللی نه شو ځکه چې پلار مې ښې ووژل شي، او غواړم چې هر څه ژر موږ ولېږدوي او خپل مقصد ته ورسیږو.
امریکا او متحدانو یې د 2020 کال د اګست په اخیره کې د خپل پوځي ماموریت په پای کې ویلي وو چې تر 1,400 ډېر افغانان به د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته انتقالوي. یو شمېر کسان چې اروپایي هیوادونو ته رسېدلي دي وایي چې په ځینو هیوادو کې د کډوال په توګه د دوی د منلو شرایط اسانه دي، خو هغوی چې امریکا ته تللي دي اکثر شکایت کړی دی چې د امریکا د دایمي اقامت د اخیستو بهیر چې د کار اجازه هم ورسره غوټه شوې ده ډېر رو مخته ځي، چې له دې امله له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسام د زنیو نړیوالو رسنیو غوړچان چې د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي.
بزنس ستاندرد ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دوو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی آسټن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په برخه کې د خپلو مرستو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو افغان متحدانو ملاتړ ته ژمن دی چې د دوی تر څنګ په جګړه کې برخه اخیستی وه، خو اوس یې له خپل هیواد څخه د باندې خپل نوی ژوند پیل کړی دی. ښاغلی آسټن زیاته کړې په تیرو دوو کلونو کې دوی د هغو څه باندې 115,000 افغانانو هرکلی کړی چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته داخل شوي دي. لوید آسټن په افغانستان کې د دوو لسیزو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د قربانیو او خدمتونو یادونه کړې او د دوی مننه کړې ده. د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو دوی اونۍ وروسته، یعنی د اگست په 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شو. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په بیان کې راغلی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په وروستیو ورځو کې څباندی 140,000 افغانان د تخلیه یا له افغانستان د خلکو د ایستلو د بهیر په لړ کې له افغانستان وایستل شول. بزنس ستاندرد د دې مطلب په یو برخه کې وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې پالیسۍ اجرا کړې چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو اساسي حقونه شدیداً محدود کړي دي. له غوښتنو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو شزی په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو ادارو کې لکاره منکړی او عمومي پارکونو یا هم تفریح ځایونو ته د دوی تک هم بند کړی دی. په ورستی مورید کې د شزو سنگار ځایونه وتړل چې ورسره په لسکونو زره سنگار کوونکې شزی بیکار شوه. نشتل خبرونه په یو لیکنه کې ښکلې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له دوهمې کالیزې سره هم مهاله یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان له شل کلنې جګړې زده کړو ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی پات ریډر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه وزارت نه یوازې په افغانستان کې له خپلو تجربو بلکې له خپلو ټولو پوځي عملیاتو زده کړه کړې ده. د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په جګړه کې تر 2 تریلیون ډالر پورې پیسې ولګولې او همداراز په دې جګړه کې تر 2400 زیات امریکایان وژل شوي دي. د لیکنې په دوام کې راغلي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په لړ کې زرګونه افغانان چې للوي د ځوالو سره کار کاوه له دې ویرې چې طالبان به غچ ورڅخه واخلي له دې هیواده ووتل. د امریکا د کانګرس د جمهوریت پال ګوند غړیو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبسته بتلو په خاطر د ولسمشر بایدن پر حکومت نیوکه کړی دي، خو ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکا د وتلو د دوهمې کالیزې په مناسبت په خپل وینا کې په دې اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کونړ اوسیدونکو وايي په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دی راخته شوی. د دوی له قوله کله چې ډالر پورته شي ورسره د خوراکي توکو بیې هم پورته کیږي، خو اوس مهال چې ډالر راخته شوی د خوراکي توکو بیې نه دی راخته شوی. زیاتې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوښا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو ذاکر الله:
ډالر مخ په کټه کې لوی دی، خو خوراکي توکو بیا ما سي غړي دي قزاقي وړو وس پشپاړه سوا ته د بارش پاړه 100 روپۍ مانی ما سي وس خل خرڅي او وړي په 900 روپو پورې خرڅيږي مخکې چې ډالر په 15 واته روپۍ کې وو هم په دې نرخ مانی خرڅېدل وس ډالر ډیر کته راغلي
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو وسني قیمت سره باید د خوراکي توکو نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایې نه هم راټیټی شي
یو روپۍ ډالر جکشي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډیر جګیږي همدا وایي چې ډالر پورته لاړو سودا ګران نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر ښکته راغلی دی یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی روغ تجاران په مغه ځاڼه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی مسؤلینو باندې غږ کوو چې څومره سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی نو باید سودا خو ارزان نشي
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بې روزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي او که چیرته بیا هم سوداګر بی راټیټی نه کړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللې خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی د یاد اتحادي مشر حاجی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل
درې ورځې مخکې وړه بنګال په 90 روپۍ په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو دا د سالنګ اوازه ده چې سالنګ بندېږي نو خلک مالونه پوره کوي 35 روپۍ کرانه 15 څلوېښت او 6 څلوېښت ته د کونړ کرایې ورسره یو ټن په دغې باندې کرایې راځي کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري راځي دي د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي او لس افغانۍ موږ حق لرو لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي او چې څو ورځ جنس د چاپ کاري موږ ورکوو انشاءالله
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتي موادو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي او له حکومتي مسولینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي
هلمند کې بیا د خوراکي توکو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي او وایي دوی ستونزو سره مخ کیږي له دوی ځینې خلک وایي چې ټوله ورځ مزدوري کوي خو بیا یې هم د غوړو دیوې ډبې د اخیستو توان نه وي ځینې وایي نور مجبوره شوي چې خیرات غواړي راپور کې جزئیات واوري
دا هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري 42 کلن خلیفه عبدالحاد او 34 کلن نورعلي د یاد ولایت اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی
نه نه کار وکړ څه نه د سړک لاسه کې روزانه مسلمان فکر وکړي نه وروره په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د مسجد د طرفه څخه پر ولو باندې کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د یو لار د لارو څخه کار نشته
چارته وز غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلی مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی ک غنم دی د رقم ګران دی ک منور مو د کورنی مشکلات دی د رقم ګران دی خو لکم په ولا سر وسر خلاص شي ورور
محمد جان د نادالی ولسوالی اوسیدونکو دی او د ته د خپل کلی مشری ها مور لغاړي ده د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وبو چې سوي او خلکو خپل عیاداتي سرچینه له لاس ور کړی او ځای خلک ګوستول لاستر زنه ناشتي
خپل مسجد مشریم نور داس بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته یو ژوندګي نسته او به وچی د کشم نه دی کړی یو د نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتی دي پر دنیا یو ژوندګي نسته نش پنی نه بزګری نه مزدوري یو ژوندګي مشته پاره نسته حکومت زموږ د خایشت چې مشته ژوندګي را برابر کړي مشته خایشت د کوو چې مشته یو کارو کته را برابر کړي
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه وستړی سوی دی محمد ایوب یا د همدی ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د خپل ژوند ستړی داستان را سره داسې شریک کړ
دولت باید موږ سره دا وکړي مرسته سره وکړي کوشش سره وکړي په کور کې 15-16 د سار ډوډۍ ولا کړو چې ماشام یو خورو د غرمې د اکثر وخت دا ګاډي ته ولاړی هغه ګای 500 ته کړي ګای اسلې ګټي دغه بس کار مو دی په جیکن بجې بار موږ گزاره نه کیږي
د دې سیمې د ټولو اوسیدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپل مرستې دی ورته د کار په بدل کې ورکړي ترڅو دغلت خلکو ته دایمي د کار زمینه برابر سي په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالی، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوندۍ واوري، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په بروکسل کې د متحده عربي اماراتو له سفیر محمد السهوي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. نیکلاسن پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې، د زمینې برابرولو، په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکوي چې د تیروي اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي. په دې خبر کې دا هم راغلي چې په راستنو شویو کې یو سل او شپاړس زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشي شوي دي. په کندهار کې هم د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1270 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د آسیا کرکټ جام لوبه په دوام با. افغان لوبغاړي خپله لومړۍ لوبه سبا له بنګلادیش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده. خو له دې وړاندې یعنې نن په یو بله مهمه لوبه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوبه ده. هند پاکستان ته لوتلو ډډه وکړه او پاکستان مجبوره شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مهال چې د آسیا جام د سیالۍ په پاکستان کې پلان شوې ده. کرکټ پوهان په دې لوبه کې د هند لاس بر بولي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالانو ته کړې. البانیا د سپتمبر د میاشت لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا مهالنۍ مشري کوي. او د جنوبي افریقا پولیسو له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال داتل لسو مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون وویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکودو په ښارګوټ کې دا نښته شوې. پولیسو تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دې کسانو په هغو وسلوالو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرو یې پیسې تښتولې. مننه چې تر اوسه سره وي. او سم له ژمنې سره سم د ازادي راډیو اونیزه خپرونه چې د ځوانانو لپاره از جلا شوې ده تاندې څنګه خبرېږي.
د ځوانانو خپرونه
جوړاون کای همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي. په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغه دې د خپل استعدادونو یا ورتیا په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی.
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته هم دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د ما لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی ستاسو د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کې تدریجي شکل سره کاروبانیو کې ترڅو دا ګټي ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټي ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لږ نه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابۍ لپاره.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټول مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغه دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پی پوه شو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کمکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا وی ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سي په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ، دا غي لپاره ټول مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې اوسوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسې کار وکړي چې هغوی کې د بانک د پیمنټ میتھڈ وي، ځکه نور پیمنټ میتھڈ چې دي هغه پیسې به راویستل ګرانه ده، بلکې د ډېرو خو ناممکنه ده.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ هغه ځوانان چې عاید لري کیدای شي یوه برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما خو درآمد درلودای، وظیفه میوه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیړتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیه د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نه شي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سمل خر باندے تو سر راتو شے افغانانو تا غر باندے لگ دے چر گو تو وطن پس سمل خر باندے تو سر راتو شے افغانانو تا غر باندے لگ دے چر گو جرگو خدای دو اکڑی چی ریختی آشی پول مارا بارو نازو مخ بلو پخلا آشی یو اتحا جور کرے تا آواز کم لراو بر باندی تو سر را تو شی افغانانو تا غر باندی یک دید جرگو جرگو دازمونگ دی تاریخ برخدا هم دا خرادا پا دیل مشرانو یوانا خادا خاک دی دی اوالی دی پامیر نفس می غرباندی تو سر را تو شی امانانو تو تا غرباندی خاک دی دی جرگو دے دے جرگو دوا